د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته در رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت مرستيال خغلې متي الله صفای صاحب دی او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبینی یا وړاندوینه هم ډیره سخته ده د دوی آمدګي له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صفای صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لري روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کبه نه
څه کال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات موږ واورېدل او همدارنګه واورې د اورېدو شاهدانو دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمی چې هغه به د ځان سره د واورې او باران او دا به ولري او طبیعي ده چې کله واورې ورېږي باران ورېږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي د ده شاهدان به اوسو چې موږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا یې ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړل لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایت د سیلابونو په وړاندې د جک تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جک کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې موږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي چې د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټ کړي. دغه ترڅنګ مو ۲۴۰ شپېته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري هغه دپاره تدابیر ولري د دپاره هم کار کړی. په دغه ترڅنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه موږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمختللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغدې پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د ده ترڅنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد توزیع موږ هغه ته رسو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان موږ زمونږ اداره طرحه کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوطه اداري وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی دغه پلان کې څه شامل دي هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه؟
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم موږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدا امکان شته دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 348 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا که چیرې د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځایه کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کوم کار کوي. د شلټر په برخه کې د سرپناه د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
صفای صاحب، تاسو په ځمې کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ځمې کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. منګ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسولیت لري. منګ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ منګ کوو، نه دا چې منګ د دغه قراردادونو کې دخل او تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغې سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوارۍ چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نه شي.
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدې پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیښه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایي مواد دي او غیر غذایي مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیښه کیږي، دوه یا ساعتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایي مواد او غیر غذایي مواد، حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسي. تر څنګ غیر غذایي مواد هم دي لکه کمپلې دي او فرزن خیمې دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایي مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکار موسسې دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یو سیډ ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، او دی ټول سره همغږي ډبلیو ایف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هماغې کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي، او که ابهامي په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغسې موارد تثبیت کړو.
نو دغو ترتیباتو ته او دغو آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مو ژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د ځمې کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي. واقعي متضررین تثبیت کی تشخیص کی مستحقین ته مرسته ورسیږي نه دا چې نور خلکو ته د دې ترڅنګ چې موږ د خپل مسولیت وظیفه ګڼو د خلکو څخه غواړو چې موږ سره همکار وسی ولایتي ادارو سره موږ همکار وسی خپل وزارت سره همکار وسی همیشه موږ سره په تماس وسی مطبوعات او نور ټول مدني ټولنه ته موږ سره دا غوینه مغختنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغه د رفع کول لپاره موږ وشو کوله پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
خغلی متی الله صافی صاحب کور مو ودان
ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتن لیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکولای شي دا موضوع تحلیل کړئ ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زرو یم دمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زئی وایي سړي رلارښتہ چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کغواړي بهر ته د لوړ زده کړو لپاره لاړ شي هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګا د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونو دی فالو کوي یا تعقیبوي. ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د لخوا نه کولای شي ماسترین خبر وسی او خپل سبجنامو کې د پروسیجر پر مخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي